السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو لومړنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د میزان تلی شپاړسمه، د 2000 کال د اکتوبر 8مه. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې په طالبانو غږ وکړ چې له اوربنده ونه ویریږي او باید دا په عمل کې وښیي چې غواړي په دغه هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانو د مدني ټولنو استازو د افغانستان په اړه د 2000 کال د کانفرانس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د سږ کال تر پایه له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ کیږي. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه وروري ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرم اسنادو د ورکولو په تور نیولي. خبرونه د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه په د 2000 کال د کانفرانس لپاره چمتووالی بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه جوړ شوې غونډې ته په یوې ثبت شوې وینا کې وویل چې دا کانفرانس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې ننداره ته وړاندې کړي. د افغانستان 2000 کال کانفرانس د نومبر د میاشتې په 23مه او 24مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړیږي. د افغانستان د مالی وزارت د خبر پاڼې له مخې تمه ده چې نړیواله ټولنه به په دغه کانفرانس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. د افغانستان د 2000 کال کانفرانس د بدلون د لسیزې د ژمنو، یعنې د 2015 او 2000 کلونو ترمنځ د دورې وروستی کانفرانس بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2000 کال تر پایه له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. دا خبره د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې ماشومان به تر ټولو زیات اغیزمن شي.
د 2000 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ وو. اما زموږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا ویروس یا د کووید-19 ویروس پر اتک سره دغه شمیرې به 100 میلیونه نور هم زیات شوي وي. یعنی زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 یا هم 15 زیات شاوخوا کسان افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ وي.
د ښاغلي امانی په وینا د زیانمنونکو په سلو کې 6 به ماشومان وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهینی آسمایي ټیمونه نن لوبه کوي. د دې لوبې ګټونکي به سیمی فاینل ته ځي. د دغې مرحلې په پیل کې پرون د طوفان هریرود د سپین غر بازانو ټیم ته 2-0 ماته ورکړه. طوفان هریرود د 9 امتیازونو په ګټلو د دوم ګروپ په سر کې نیمه پای لوبې ته وتلی. سپین غر بازان هم 6 امتیازونه لري چې په دې سره نیمه پای لوبې ته وتلی. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د سپتمبر په 23مه په کابل کې پیل شوې دي. روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. د روسي د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې FSB پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دواړو تورن او کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانستل شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوې، که مجرم وپیژندل شي هر یو به په 6 کاله بند محکوم شي. رویټرز اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلې په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی. ویل شوي د سرتیري ورور د استونیا د دایمي استوګنې اجازه لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوی چې په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې دغه هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. په دغو زندانو کې د کرونا او با د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي دي. باچلا پرون په یو بیان کې وویل د اوبو او وایرس ضد وژونکي مادي او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. د ایران د روغتیا وزارت د راپور له مخې تر اوسه نږدې 4,000 کسان پر کرونا اخته شوي او د دغه وایروس له امله 20,000 زیات کسان مړه شوي هم دي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو د غوښتنې سره سره د دواړو لورو په قرهباغ او شاوخوا سیمو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان استپانیان وویل د شپې لخوا د قرهباغ مرکز استپان کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د ازربایجان ځواکونو بیا حملې پیل کړې. ازربایجان ویلي ارمنی ځواکونه پر څو سیمو بریدونه کړي. دواړه هیوادونو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 20مه پیل شوې. دواړه لوري د لسګونه ملکانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.12. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.10. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.12. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 26.12. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.14.
خبرونه مو واوریدل. لاغ ورسته مو د هوا حالاتو په اړه اټکل واورید. خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. افغان ولسمشر د دوحې د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې پرون ویلي طالبان باید له اوربندونه ویریږي.
My plea to the Taliban, don't be afraid of ceasefire.
له طالبانو زما خوشتنه داره چې له اوربنده م بي بيشي. هیڅوک نه غواړي چې تاسو لمنځه یوسي. له نور افغانانو سره د شکل تیال لپاره جرأت او پر ځان باور ولري.
په افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 19 کاله تیر شول. آیا امریکا خپلو اهدافو ته رسیدلې؟ په دې اړه راپور لرو چې شنونکو سره مخابري کړي له هغې ډلې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډه نه شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا
ژوند رنګونه به هم درته خبر کړو.
اکثر خلق شته بس د کتاب سره شوق لري، مطالعه کې چې واسه یو شخص دی اوس موږ اساس یې بس د واده مرغه اقتصادي ستونزې زیات دي.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لمړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان باید له اوربندونه ویریږي او دا باید په عمل کې وښیي چې غواړي په دې هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره شي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د قطر پلازمینه دوحه کې چې له څه باندې درې اونیو راهیسې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پکې روانې دي یو څیړنیز انسټیټیوټ کې وکړي. که څه هم د دواړو لورو په خبرو کې چې د مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې پر جوړولو متمرکز دي، د پرمختګونو راپورونه ورکول کیږي، خو دواړو خواوو تر اوسه رسما نه ده تایید کړي چې اختلافي مسایل چې د خبرې ټکنې کړي هوار شوي که څنګه. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم دغه لاره جدي مخته ونیسي.
موږ
لیواله یو چې یوه سیاسي حل لاره ومومو. سیاسي حل لاره دا معنا لري چې له سیاسي پلوه له یو بل سره خبرې وکړو چې راتلونکي ته لاره هواره شي. دوی باید دا جرأت ولري او ومني چې د افغانستان خلک به د خپلې راتلونکي په اړه نهایي پرېکړه کوي. دغه ډول جرأت موږ له دوی غواړو.
اشرف غنی دغه څرګندونې پرون سه‌شنبه په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یو تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلی غنی یو وار بیا پر اوربن ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربن نه اعلانوي، علت دا ده چې دوه کاله مخکې د موقت اوربن په مهال خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربنده دې نه بیریږي.
له طالبانو زما غوښتنه دا ده چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځه ویشي چې ډېرې خطرناکې دي. ښاغلی غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یاد کړی چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې ورآخوا اوړي. که څه هم رویترز خبري آژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې د مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي، خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د ملکچي پلاوي غړي نادر نادري رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی ده شوی وي. د الویدیزی و جکپوری ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط رویترز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر اکران لارې سلا کېدل ډیر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمی شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویترز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویترز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشر او ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې و. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره دی د حنفي فقه او له امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي، خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندې سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر پر 5 ورځنی سفر لیکنه خبره کړې ده. عبدالله د سه‌شنبه په ورځ نوې ډیلی ته ولاړ. د په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به د دې سفر په ترڅ کې پر افغان سوله له هندي چارواکو سره وغږیږي. ټایمز اف انډیا لیکي ښاغلی عبدالله ته د هند حکومت د رسمي سفر بلنه ورکړې ده څو د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. دا هند ته د افغانستان د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د عبدالله لومړی رسمي سفر دی. نوې ډیلی په افغان سوله کې د پاکستان نقش ته اندېښمن دی. ټایمز آف انډیا لیکي چې عبدالله تېره اونۍ پاکستان ته تللی و او د پاکستان له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. ورځپاڼې لیکي دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د سولې دا خبرې د سپتمبر په 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې واخیسته او ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وي او پکې د اقلیتونو او ښځو حقونه ضایع نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې کله هم باید د افغانستان له خاورې د هند پر ضد د فعالیتونو لپاره استفاده ونه شي. عبدالله د هند سفر په درشل کې وویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک همکار دی او په دوامدار شکل د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو ملاتړ کړی دی. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته هند د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې له افغانستان سره کړې دي او د امرستې یوازې د بیارغاونې په برخه کې نه دي، حتی د لوبو په ډګر کې هند افغان کرکټ لوبغاړو ته په خپل هیواد کې لوبغالی ورکړی دی چې هلته افغان لوبغاړي له بهرنیو هیوادو سره مسابقې کوي. د کرکټ په اړه د هند بلې ورځپاڼې د نیو انډین ایکسپریس د 29 کلن افغان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینې لیکنه خپره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پرون وفات شو. د تیر اونۍ په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. نجیب ترکی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره 14 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړې وې، په 12 شل اوور لوبو کې برخه اخیستې وه. ورځپاڼې لیکي چې نجیب ترکی د آیرلند په مقابل کې د نویډا سپورټس په کمپلیکس کې د 2018 کال د مارچ په 24مه یو ورځنۍ لوبه کړې وه. د کرکټر خبرونه هم پر همدې موضوع لیکنه کړې ده او د نجیب ترکی وروستۍ لوبې ته اشاره کړې ده چې د مس عینک لوبډلې لپاره یې په شپږیزه کې 2 منډې جوړ کړې، خو دې ټیم دا لوبه د کابل بازانو ته بایلو ده.
له نن 19 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان باندې د نړیوال ائتلاف بریدونه پیل شول. د دغو بریدونو هدف په افغانستان کې د ایراد القاعده شبکې له منځه وړل او د هغوی د ملاتړي رژیم د طالبانو پرځول و. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اوس یوه هوکړه هم شته او له دې هوکړې 260 ورځې تیریږي، خو په افغانستان کې لا هم جګړه په شدت روانه ده. د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19مې کلیزې سره نن برابره ده، خو د سولې له هڅو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک نه لیدل کیږي. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظرونه دي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه امید ظهیرمل له یو شمېر کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2001 کال د اکتوبر په 10مه د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي، خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمېر اهداف ترلاسه کړي دي.
دی ویل سي چې د 17 سپتمبر په جواب کې د حمله شوی او بن لادن په لاخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تر مارس ول او خپل په خاني کیفیت د لاس اور کې.
خو یو شمېر نور بیا وایي امریکا نه یوازې د چ په افغانستان کې لترهګری سره مبارزه کې ناکام مده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا وګداسي لاندې شي، ځکه ځینی اهداف تاسو ته فایل کوي، هغه فایل ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسۍ کې راځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې 2001 کال راهیسی د 2019 کال تر مارچ پورې 1.5 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي پلاتون کې یاسیګار د راپور پر بنسټ د 2001 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18مې نیټې پورې په افغانستان کې 2409 امریکایي عسکر او پرسونل وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن چیډینیز مرکز بیا وایي له 2001 کال راهیسی د 2019 کال تر نومبر میاشت پورې افغانستان کې 1500 ولسی وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړې چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې دراتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 9مه نیټه هوکړه لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 260 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوي او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهداف ته پکتو د دې هوکړې پایله لګواخ سرم لبولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکو کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې لمخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق د دې او ګروپ ترنوان نه دغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د ګروپ نه باندې یو استخدام شوی ګروپ په هیڅ باندې پر راتلونکي کې هم څه استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغه څه به دوی نه کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون برای د طالبانو پر راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپل اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون لمخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي غواړي دا شمیر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړ چې د روسیې د حکومت د سیاسي مشر مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په پیښه کې د نوویچوک مادې ته ورته ماده استفاده شوې. ښاغلی ناوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړی دی چې د مسمومولو په قضیه کې لاس لري. خو د روسیې حکومت د کرملین د دغه منتقد په مسموم کېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی دی.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون وویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منع شوې نوویچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی ناوالنی په وینا او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس وویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو آزموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. ناوالنی د اګوست په 20 له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلي چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د ناوالنی سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوې. نړیوالې ټولنې د ناوالنی مسموم کېدل غندلي او پر موسکو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له ناوالنی سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. 44 کلن الکسی ناوالنی چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي، یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موباله هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22مه د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وای روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی.
اوس هم د دې ساعت مهم لنډ خبرونه. د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د دروشلم کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر پرون په دې اړه یوې غونډې ته په ثبت شوې وینا کې وویل دغه کانفرنس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د دودرشلم کال تر پایله 15 میلیونه واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه سیمی فاینل ته د وتلو په سر لوبه کوي. پرون طوفان هریرود او سپین غربازان لوبه درلوده چې طوفان هریرود وګټل او سیمی فاینل ته ووت. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچله په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې دغه هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه ده. نړیوالو سازمانونو ادارو له دواړو هیوادونو غوښتي چې جګړه ودروي او اوربند وکړي، خو هیچا دې غوښتنو ته پام نه دی کړی. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرم او اسنادو د ورکولو په تور نیولی دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم ورزو د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه.
زمانو عبد الرحمن دی پروان ولایت کوی سپید ورسالې کار دا کتابخانه کار کوم کتابو.
څومره وخت شو دلته کار کوي؟
تقریبا بدونین کار شو کتابو کار کوو. اکلی کنا دغه پولیو پټی کار او دی خانی وي.